د زده کړو مصارف پرې وکړي، خو اوس هغه نشته دي. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم له زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نه شي؟
که چېرته محصل خصوصي پوهنتون ته لاړ نه شي نو دغه پیسې چې دی تحویلوي هغه خصوصي پوهنتون ته بیا نه ځي. او بله د محصل خبره ده چې هغه د درس پاتې کېږي، نو دلته باید یو مشترک یو تفاهم رامنځته شي. د محصل یا دغه حالت یا دې وضعیت ته خصوصي پوهنتون نه باید توجه ولري، او دا په نظر کې ونیسي چې دغه محصل کې وخت فرض کړي ټول فیس البته پرداخت کولی شي. په اوس شرایطو کې هغه محصل چې بیکاره دی، وظیفه نه لري، دندو ته نشي تلی، هغه عایدات چې مخکې درلودل د کورنۍ درلودل اوس نه راځي. یعنی دا شته واقعیتونه دي، حقایق دي. نو خصوصي پوهنتونو دپاره هم دا په کار ده چې د دوی دپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي، یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي، د دوی دپاره ادا قرضې په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت تر پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې څوک چې پیسې واقع نشي پرداخت کولی یو څه مهلت ورکړل شي.
مننه. خوشاله اوسئ. د روح الله وحدت په نوم زموږ یو اورېدونکي پر فیسبوک پاڼه لیکلي وو چې پکتیا پوهنتون کې ښځینه محصلینې په لیلیه کې ساري کړي، همالته صنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط ته نه پرېږدي. یعنی دوی بیخي داسې دي لکه بندیانې چې وي. اغلی ډېر وخت سهاک را سره په خبرونه کې ده، تاسو خپله هم محصله یاست، پوهنتون ته تللي یې که نه؟ او راته ووایي چې د نجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده، سره له دې چې ډېر بحثونه ډېرې خبرې پرې وشوي او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونې وي چې باید ټولګي جلا سي. که معلومات راکړئ چې وضعیت څه ډول دی د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې؟
دا چې پوهنتونونه او ښوونځي پوهنتونونه خپل شول او انشاءالله چې ښوونځي هم ډېر ژر پیلېږي، دا په لومړي سر کې موږ هرکلی کوو او ډېر خوشحاله یو چې پیل شو. یعنی سره د دومره ستونزو او محدودیتونو دا چې پیل شو دا پیل ډېر مهمه خبره وه. په دې اړه باید ووایم چې په ډېر ستونزو پیل شول. یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وې، دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحیې چې ځپل شوې وې، دا یې د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته. یعنی ډېر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوی دی چې په کابل کې، البته مخکې د غرمې نه او وروسته د غرمې نه، مخکې د غرمې نه مکمل ټایم چې ده هغه د ښځینه محصلینو لپاره ده، د نجونو لپاره ده، او وروسته له غرمې نه بیا د هلکانو لپاره ده. ښځو لپاره، نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي. یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې، تر درس پورې، تر استاده پورې، تر تګ راتګ پورې، حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاد نشي کولی، بهر کینی یا کس ستونزه وي، کوم چپتر واخلی، کوم بل محصل سره خبرې اترې وکړي، کوم استاد پوښتنه وکړي. ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوي یو، نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړې دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي. خو دومره محدوده تنګه ده چې حتی راحت نشي کولی له یو ښوونکي نه ته پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې ما سره مرسته وکړي یا له بل کوم صنفي سره.
استاد پکتین، لکه څنګه چې هغه ډېوه سهاک یادونه وکړه، ولې په پوهنتون کې له زده کړو ورهاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي، که هغه نجلۍ وي، که هلک وي، هغه د زده کړو لپاره راځي، دلته بل هدف او بل مقصد نشته، ولې نور مسایل مهم کېږي او زده کړې یو ډول نه مهمې کېږي په دې منځ کې؟
هیواد صاحب، رښتیا هم دغه د تشویش وړ خبره ده. مونږ د هغه نه د زده کړو سربېره د نورو ولایتونو محصلان اکثره چې راځي چې د یو ځای نه کلچر انتقالوي بل ته، همدغه رقم د محصلانو راتګ نورو ولایتونو ته د خپل د ملت جوړونې بحث دی چې مونږ باید یو هغه شو، ملت شو. او بل دغه دی چې د محصلینو ژوند بدون د درس نه په اجتماعي هغه باندې ډېر ولاړ دی، زده کړو باندې ډېر ولاړ دی. همدغه زه خپل که شخص ځان درته وایم چې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي، هغومره مې هغه په علمي لحاظ ترې کم نه وي، ترې زیات نه دی. ما علمي لحاظ چې کومې زده کړي دي، نو زما په نظر دا هغه نه دی، سم کار نه دی. نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي، ازاده او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کې، مګر پانتونونو کې د داسې دا رقم نه ساروي چې په لیلیو کې د ساري کې او د لیلی نه بیرون د بېخي نه ووځي. نو دا بیا هم دوی خو محصلان په دغه شي سره هغه کېږي، زړه تورې کېږي او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دي چې شاکیږي نو بیا په مونږ هم نشو ملامت وای نو محصل ملامت وای شو او په دغې لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي زړه توری کېږي نه استاد ملامت وای شو بیا چې ورته ووایو چې ته په دغې حالت کې هم زړه توری کېږي نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي خو مګر ډېر بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
فاروق فاروقي لیکلي دي چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم، یوازې لس نفره پکې وو. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو او همدا ډول د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړي دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګیزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شی مینه وویشل شي او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، که په یوې دقیقې کې دا راته ووایه چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته درسونو ته.
محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې او اوس تر کوم ځای رسېدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې او لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولې چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید دغه همت په لار واچوي، د خپل او بالاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو خپل تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي او ابتدا سر ته ورسوي. هیڅ وخت کې علم او زده کړه استعداد ورکیدونکی نه ده. یوه ورځ حتما شرایط به راځي، دا محدودیتونه به وضع کیږي. ولې علم ورکیدونکی نه ده؟ یوه ورځ حتما دغه علم ځان سر ته باسي او بالاخره په کار اچول کیږي او دی په خپل هغه اهداف چې ټاکي هغه به لاسته راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعیا داسې یو انګیزه محصلینو ته، فارغینو ته ورکړي، په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه په دې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاري فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولی. البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته دې بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د پاکستان اسلامي امارت ورکوي چې موږ لوستو کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا دې په عمل کې هم یو څه ثابت کړي تر څو چې محصلین وکړی شي، انګیزه پیدا کړي. او بله مسله د خپله د استادانو ده چې د خپله محصلین په صرف کې څنګه دوی انګیزه ورکولی شي او څنګه دوی بېرته هغه عادي حالت ته راګرځولی شي. دا د استاد ده هنر او علمیت پورې اړه لري. دغه درې اړخه باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې محصلین وکولی شي البته بېرته هغه خپله عادي حالت ته راوګرځي.
ډېر زیاته مننه اغلی سحاک. له تاسې هم پوښتنه لرو، یعنی کله چې پوهنتون مو ولید ورغلی ټولګي ته، څه مو په زړه کې راوګرځېدله چې که دغه ډول وشي نو کېدای شي شرایط سم شي؟ یعنی د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده؟
زه چې کله لاړم، یعنی سره د دومره لوړو اهدافو، ما ویل چې خیر زه ټکی نه ږدم خپله موخو ته، خپلو اهدافو ته. زه د مغز نه ادامه ورکوم ځکه چې زه لوړې موخې لرم، او کله چې انسان لوړې موخې لري هغه حتما په لار کې ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ ناهیلي او ناامیده شو. دا باید موږ نور هم پاخه کړي او موږ نور هم زموږ هوډ قوي شي چې موږ مخ په وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسؤول کسان دي یا هغه کسان چې نوي راغلي دي دغسې یو اکاډمیک چاپېریال سره مخامخ شوي دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي، یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرارتو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي، د محصلینو سره باید څه ډول چلند چې وشي هسې نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی او یو نفر ته هیڅ نه پیژني، له تانه هیڅ شناخت نه لري، او ته ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤولین دي، هغه کسان چې نوي راغلي دي، دا منم چې هغوی ته هم ستونزمه نه وي، ځکه یو څه چې انسان ورسره نوي مخامخ شي هغه به خپل ستونزې لري. خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي، لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی ده، موږ منلی دي هر ډول حالات، موږ منلی دي. نو دوی هم خپل چلندونه لږ زره سلو کې لږ زره راټیټ شي، او داسې کوم څه چې کرکره رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوي دي، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د سم درک لپاره، د هغه دی لمنځړو لپاره باید دوی هم هڅه وکړي. یعنی یو طرفه نه کیږي چې ټول فشار په مسلمان راشي دوی هر ډول حالت تحمل کړي.
کور ودان ډیر زیاته مننه د خپرونې بیخي ورستۍ شېبې دي له خپلو میلمنو استاد حضرت الله پکتین، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي نور الله جلالزی، احسان الله محسن او ډیوی صحاق څخه ډیره زیاته مننه کوم چې په خپرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خپرونه واورېده. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
دا زمون سیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سوے دے چمن چمن، کہے دے وطن وطن سوے دے چمن چمن، ہی پاکی وبغواڑی وینا وینا دغواڑی، جنگا زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی نو جنگا 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 زتان غواڑی. جنگ استڑے دے زخم خوبڑے دے، او دیر لے جنگ استڑے دے زخم.